Halanki فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا مومن ته خو د دې خبرې پته ده چې ټول عزت د الله په لاس کې دی. هغو ته دا هم پته وي چې ما هیڅوک نشي بې عزته کولی، زما نه هیڅوک هم زما عهده یا سټیټس نشي اخیستی چې کله الله ونه غواړي. او بیا هم د دنیاوي سیزونو دپاره موږ د الله تعالی احکامات ماتوو چې چېرته زه خلکو ته بیکورډ ښکاره نه شم. نو په دې آیتونو کې موږ ته خپل ځان ته هم کتل دي چې د هغوی په مخ کې حق راغی، نو هغوی ولې انکار وکړو؟ د هغوی سره خو ډېر غټ طاقت وو او زموږ به سو طاقتونه وي، بیا هم موږ په هغې پورې نښت یو. نن خلک فرعون ته ډېر بد وایي، لیکن که نن هغوی ته د فرعون امره طاقت میلاو شي، نو هغوی به هم هغه څه وکړي کوم چې فرعون کړي وو. هغه موږ ته ډېر بد ښکاري او لعنتونه پرې لیږو، لیکن بیا هم موږ هغه کوو. نو لکه څنګه چې د امام کعبه اپوزیشن وو، داسې دوی وو. ډېر خلک ورپسې وو، بادشاه به هم دوی له ډېر عزت ورکوو. نو سوچ کوئ، دا مال، دا پوزیشنز، دا سټیټس او د ډېرو خلکو لیډري، دا ډېرې غټې غټې فتنې جوړې شي او بیا د خلکو تعریفونه کیږي او خلک ورته وایي چې واه واه، ته څومره زبردست کار کوې. دا دومره غټې فتنې بیا جوړې شي چې بیا دا انسان د حق منلو نه لرې کړي. نو بیا انسان په دې خبره باندې یریږي چې که زه دې طرف ته راشم، نو دا هر څه به زما نه لاړ شي. زه تاسو ته څه نوې خبره نه کوم، الله تعالی په موږ ډېرې پردې اچولې دي. نو هغوی ډېر سخت ونښتل چې یو طرف ته موږ مباهله هم نشو کولی او بل طرف ته موږ خپل هر څه هم نشو پرېښودی. نو هغوی بیا دا فیصله وکړه چې موږ مباهله نشو کولی، خو تاسو له به جزیه درکوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی له یو عهدنامه لیکلی وه او ورکړې وه. مخکې به دا خبره راځي، هغوی ورته وی چې تاسو د خپلو صحابانه یو کس ته موږ سره ولیږئ چې کوم ستاسو خوښ کس وي، نو هغه به په موږ کې فیصلې کوي، ځکه چې تاسو خو زموږ ډېر خوښ خلک یې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو سبا ماسپخین ته راشئ، زه به ستاسو سره یو امانتدار کس ولیږم، یو مضبوط امانتدار. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما چرته هم دا خواهش نه وکړې چې زه دې سردار جوړ شم، لیکن چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره د تعریف سره دا خبره وکړه چې زه به ستاسو سره یو مضبوط امانتدار ولیږم، نو هغه وخت د حضرت عمر رضی الله عنه دا خواهش و چې کاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم زو چوز کړي د عهدې د پاره نه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په حق کې دومره غټه گواهی ورکړه چې هغه به امانتدار سردار وي. هغه یې چې په هغه ورځ باندې مان د ماسپخین منځ لزان په منډه باندې ورسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، د ماسپخین د منځ امامتی وکړه، بیا یې ښي لاس ته وکتل او ګس لاس ته. زه به بار بار د خپل ځای نه لږ اوچتېدم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زه ښکاره شم، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخوا دیخوا کتل، تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظرونه په حضرت ابو عبیده بن جراح باندې پرېوتل. هغه را اوښتو او د دې سره ولېږو چې لاړ شه. د دې په اختلافاتو کې فیصله وکړه او په دې وجه عبیده بن جراح له نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امین الامه خطاب ورکړی وو. هغه ته د امت امانتدار ویلی کیږي. او چې کله دې له د مباهلې دعوت ورکړی شوی وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله عنها، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت حسن او حسین رضی الله عنهم دا ټول روان کړي وو او تللی وو، لیکن هغه خلک را نغی. او که چېرې دا وفد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مباهلې د پاره وتې وي، نو بیا به دوی واپس په خیریت سره نه ور رسېدلي. ټیک ده. په ابن مردوی کې یو روایت راځي چې د هغوی چې کوم مشران وو، نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلي وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د مباهلې د پاره ووې. او سحری د ځان سره حضرت فاطمه، حضرت علی، حضرت حسن او حسین رضی الله عنهم روان کړل. نو هغوی پیغام را ولېږو چې موږ مباهله نشو کولی. هغوی وی چې موږ به تاسو له خراج، یعنی خرچه درکوو، یعنی ټاکس منی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عهدنامه تیار کړه چې هر کال به تاسو دومره دومره پیسې ورکوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه ذات قسم چا چې زه د حق سره را لېږلې یم، کوچې دوی د مباهلې او جزیا دواړو نه انکار کړی وي چې نه موږ مباهله کوو او نه پیسې ورکوو، نو په دوی باندې به په دې وعدی کې اور ورېدلی وو، نو دا وړه خبره نه وي. نن هم مباهله کیدی شي، لیکن داسې نه ده چې تاسو چا ته ووایئ چې نه نه موږ تاسو ته خو ووی او تاسو راشئ مباهلې له، نه داسې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې صرف یو ځل مباهله کړې وه، او دې آیت ته آیت مباهله هم ویلی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف یو ځل کړې وه، او هغه هم هغه وخت چې کله هغوی ته هر څه واضح شو، کلیر شو، لیکن هغوی بیا هم په خپل ضد کلک ولاړ وو. نو داسې نه ده چې تاسو چاته درې څلور خبرې د تبلیغ وکړئ او بیا ورسره مباهله کوئ. ان هذا لهو القصص الحق، بېشکه البته دا قصې دي رښتینی. دا ټولې خبرې چې دي د حضرت مریم علیه السلام د پیدایش خبرې، د حضرت زکریا او یحیی علیه السلام، د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش، نو دا ټولې رښتینی خبرې دي، دا رښتیا دي، حقیقت دی. وما من اله الا الله، او نشته بل اله د الله نه علاوه، صرف یو الله د عبادت قابل دی، بل هیڅوک نشته. دا خبرې رښتینی دي، حق دي. د عیسی علیه السلام خبرې دي او الله تعالی بیان کړي دي، نو په دې کې د ویښتو هم رقمې زیاتې نشته. د عبادت قابل صرف د الله ذات دی. و ان الله لهو العزیز الحکیم، او بېشکه الله تعالی هغه ذات دی چې غلبې واله دی، عزت واله دی او حکمت واله دی، نو هغه حکم دی، حکمت واله دی، او اتاریټي د هغو سره ده، پاور یعنی طاقت د هغو سره دی. فَإِن تَوَلَّوْا، او بیا کو چری هغوی مخ وګرځوي او دا خبرې نه مني، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، نو الله تعالی پیجنی فساد کول والا، الله تعالی ته پته ده چې فسادیان څوک دي. او دلته فسادی چاته ویلې شوې دي؟ تاسو ته پته ده چې شرک د ټولو نه غټ فساد دي، او د دې د مشران او کوم غټ خلک چې راغلي وو د دومره شان او شوکت سره او د هغوی سره دومره طاقت وو، د هغوی خبره به ټولو منله، چې دوی به څه هم ووایي نو هغوی به وي چې موږ ته منظوره ده. او سوچ کوئ چې دوی اونه منله او په شرک باندې اون ختل، نو د دې نتیجه څه ده؟ ځکه چې ټول خلک په دوی پسې روان وو او دوی څه فیصله وکړه؟ چې موږ به په شرک باندې اوسیږو. نو دا څومره غټ فساد دی چې دا شروع شو. د دوی دومره ډېر فالوورز وو، په دې پسې روان وو، نو هغه ټول خلک په شرک باندې قائم پاتې شو. دا څومره غټ فساد دی، ځکه چې طاقت د دوی سره دی، او چې دوی نه مني نو هغوی به هم نه مني. خو چېرې دوی ایمان راوړی وی نو هغوی به هم راوړی وو. نو مخ ګرځول واله څوک شو؟ دا لیډران. نو د دوی مخ ګرځول صرف دوی له نقصان نه ورکوي، بعضې خلک داسې اثر او رسوخ والوي، د هغوی په خبره کې دومره وزن وي، خلک په هغوی ورپسې وي. چې هغوی څنګه جامه پیزاره چوي، نو خلک هم هغه شان کوي. چې څنګه هیر سټایل هغوی جوړوي، نو ټول خلک د هغوی پیښې کوي. چې هغوی څنګه ګرځي، خلک هم د هغوی په شان ګرځي. دغه شان چې څوک په ټرینیټي باندې وي او درې مني، نو خلک هم په هغوی ورپسې وي. نو د دې لپاره هم دغه شان وه، او دا د فساد د اصلاح نه ده. قل وایا، یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، اے اهل کتاب، او د دین منتدا دعوت ورکول پته لګي چې دعوت بسنګ ورکو، چې کله اهل کتاب ولا راغواړو. نو دا ډیر اهم آیت دی ستاسو لپاره، دا غوی سره بسنګ خبرې کوي. تعالوا الى كلمة، راشي یوې کلمې طرف ته، سواء بيننا وبينكم، چې هغه برابر ده زمونږ او ستاسو په منځ کې. هغه کلمه څه ده؟ الا نعبد الا الله، چې مونږ بل د هیچا عبادت نه کوو سوای د الله نه. او تاسو ته پته ده کنه چې دوی به هم خدای منو، او د دې چې کوم پخوانی بایبل لی انجیل لی پاغي کې دا لیکلي دي. یسو جواب ورکړو، هغو ته یې وویل چې تو خداوند د خپل خدای سجده کوه، د هغو بندګي کوه. دا د دې بایبل دی مارکس، په هغې کې دا لیکلي دي چې د یو الله عبادت کوي. او دا پیغام صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی، دا د ټولو انبیا دی. په سورة النحل کې الله تعالی فرمایلی دي چې مونږ په هر امت کې رسول را لېږلی دی چې د الله تعالی عبادت کوي. او په سورت انبیاء کې هم الله تعالی فرمایلی دی په آیت 25 کې چې ستاسو نه مخکې مونږ څومره هم رسولان را لېږلي دي هغوی ټولو ته وحی شوي ده چې زمانه بغیر بل اله نشته، پس هم تاسو زما بندگی کوئ. د طاغوت د بندګۍ نه ځان ساتئ او عبادت دې سوشي. ډېر ځله ما تاسو ته ویلي دي اوس په کار ده چې ټولو ته یاد شوي وي، یعنی خپل ځان دومره ښکته کړئ، ذلیل کړئ د شدید یعنی سخت محبت سره. نو ښکته کېدل، غورځېدل، خپل ځان ښکته کول د محبت سره، دا د عبادت. اوس تاسو ګورئ اهل کتاب والو چې کوم شرک کړی و، د هغوی شرک داسې نه و چې هغوی عبادت کوو د کاڼو، د غرونو او یا د اونو، لیکن د هغوی شرک دا و چې هغوی انسان پرستی کوله، انسان ته یې پوجه کول شروع کړل. عیسی علیه السلام یې دومره اوچت کړو چې هغه یې د خدای برابر کړو، چې هر کله چا له داسې مقام ورکړی شي چې د هغو حکم د خدای د حکم برابر شي یا د هغو په شان ومنلی شي، نو دا هم بیا د شرک برابر وي. خاص طور د دین په معاملاتو کې چې کله د الله سو خبره یا سو حکم راشي او هغه بنده روسته کړي او د بل چا حکم مخکې کړي، نو دا هم شرک دی. دې ته شرک فی الحکم وایي. دا څنګه کیدی شي چې د الله خبره دې روسته شي چې چا مون پیدا کړی یو، هغه پاللی یو، هغه رب دی که نه؟ رب، هغه رب چې هغه وخت هم رب و چې کله ستاسو وجود هم نه و، چې کله تاسو د روح په شکل کې وای، نو هغه وخت هم هغه ستاسو رب و. هغه د مور په خېټه کې هم ستاسو پالنه کړې وه، هغه تاسو له داسې ښکلی شکل درکړو، تاسو یې جوړ کړئ، ستاسو فینیشنګ یې کړو، ستاسو یو یو اندامې څومره د ښکلا سره جوړ کړو، ستاسو دنیا ته د راتلو لاره یې اسانه کړه. او چې دلته راغلی نو د مخکې نه درته هر څه تیار کړي وو، نور هم پړقېدو، سپوږمۍ هم وه، ستوري هم وو، ورځې او شپې هم وې، اوبه هم وې، هوا هم وه، خوراک څښاک هم و، د مور د سینې نه پی هم جاری وو، ستاسو غاښونه یې را وخېجول چې خوراک خورئ، د خوراک انتظام یې وکړو، بیا یې درته کتل، خندل، جړل، سوچ کول، دا هر څه یې درته وخیل. او چې کله تاسو ځوانان شوئ نو بیا تاسو د نورو خلکو خبرې منل شروع کړئ چې زه خو د هغوی خبره نشم غورځولی، او یا وایي چې څه وکړو، د بچو په مخکې مونږ مجبوره یو، او یا څوک وایي چې مور او پلار مو داسې وایي. هسې خو څوک د مور او پلار خبره نه اوري، خو چې کله د الله تعالی خبره راشي نو بیا وایي چې مور او پلار مې دا خبره نه مني، ځکه چې خپل زړه یې نه غواړي، نو د مور او پلار بهانه کوي. نو یاد وساتئ دا خبره چې د مخلوق په اطاعت کې د الله نافرمانی نشته، او دا حدیث دی:
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
د مخلوق اطاعت شته دی نه، د مخلوق فرمانبرداری تاسو نشئ کولی د خالق په نافرمانی کې. چې د خالق خبره راشي نو د هغې په وړاندې د خاوند خبره نشي چلیدی، نه د مور او پلار خبره چلیږي او نه د بچو، او موږ د ټولو خبرو له ترجیح ورکوو په الله باندې. د خلکو را سره فکر وي چې دوی رانه خفه نه شي، او الله تعالی چې خالق دی د هغوی هېڅ فکر نشته چې فلانی رانه ناراضه نه شي، بیا به مې دعوت لره راغواړي. هغوی دا نه سوچ نه کوي چې زما سا د چا په لاس کې دی چېرته هغه رانه ناراضه نه شي، جسم چې مې د چا په حکم چلیږي چېرته هغه رانه ناراضه نه شي، آسمان چې چا ټینګ کړی دی چېرته هغه رانه ناراضه نه شي، ځمکه چې د چا په حکم ولاړه ده چېرته هغه رانه ناراضه نه شي. دا څومره ځله سوچ کوي. الا نعبد الا الله، دا د توحید، دا د لا اله الا الله، چې مونږ نه کوو عبادت مګر د الله. تاسو به وایئ چې دا کلمه خو هغوی وایي نه، نو ګورئ خدای خو مني هغوی، نو د هغو نه سیوا بل څوک مه منئ. یعنی د ټولو ناولنی پیغام مونږ ته هغوی ته د توحید ورکول دي. داسې ورته مه وایئ چې تاسو شراب نشئ څکئ، ګورئ بیا خو به شراب پرېږدئ که اسلام دې راوړو، نه، د توحید نه شروع کړئ. لکه یو سړی را روان و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اسلام د قبلولو دپاره، نو خلکو ورته وی چې تا ته پته ده چې تا ته به څه کول وي، دا به پرېږدې، هغه به پرېږدې. هغوی چې ټیک ده زه به یې پرېږدم، په اخیر کې ورته وی چې شراب به درته هم پرېښودل وي، نو هغوی چې دا خو زه نه شم پرېښودی. هغه واپس لاړو او مړ شو په کفر کې. نو اولنی شی چې دی نو په هغې زور ورکول دي او خلک راغوښتل دي، نو هغه دی توحید. یو خبر یا د ساتای د توحید په باره کې، توحید دا نه دی چې الله اله دی یا الله خدای دی، دا مکمل توحید نه دی. که د چا دا خیال وي که نه چې دا توحید دی، نو بیا هغه په توحید باندې نه دی پوهه. په توحید پوه په توحید پوهېدل غواړئ نو د هغې دوه حصې دي، محمد رسول الله لا اوس پرېږدئ، صرف توحید والی حصه. د هغې هم دوه کمپوننټس دي، یعنی دا د دوو کمپوننټس نه جوړه شوې ده. دا خبرې ډېرې اهم دي او د پوهېدو دي. اوله څه کول دي؟ لا اله، نشته څوک اله، یعنی ټول اله نیګیټ کول دي. چې څومره هم خلک دي، کو هغه پیغمبران دي، کو هغه اولیاء الله دي، کو هغه بت دی، کو هغه ګټه ده، ډېر ټولو ته ویل دي چې نشته څوک اله. او د هغې نه پس ویل دي الا الله، صرف الله، الله صرف الله دی، الله اله دی، دا زمونږ کلمه نه ده. او د ټولو الهانو نه انکار کول دي، او بیا د هغې نه پس یو الله منل دي. څه پوه شوئ؟ یعنی اوله ټول الهان چې دي د هغې نه انکار کول دي، او بیا یو الله منل دي. خو چېرې تاسو د نورو الهانو نه انکار ونه کړو که نه، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله، دا مونږ ویلی وو که نه په سورة البقره کې، د طاغوت نه انکار کول چې زه هیڅوک هم نه منم، چې څوک ما د عبادت لپاره راغواړي او هغه راته د خپل عبادت متعلق ووایي، نو هغه زه نه منم. ځکه چې په دنیا کې ډېر داسې خلک دي چې هغوی ته پته ده چې یو خدای شته لیکن نور هم دي. نو دلته کې خپه ماته شي چې نور هم دي. کلمه شروع کول دي د لا اله الا الله نه. او په مسلمانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغوی په دې لا نه دي پوهه. ها الله دی، لیکن او دلته کې ګډ مټ شروع شي چې هغه هم دی، دا هم دی، داغونه غواړه، د بنده مرادونه پوره کیږي، هغو ته تندی لګول چې هغه رانه خوشحاله شي، نو ټول کارونه به دې جوړ شي. که دی غواړي نو ستا کار کیدی شي په څلیرویشتو ګنټو کې، په یو ګنټه کې به زما دا کار کیږي. چېرته قبرونه وي، چېرته ولاړ وي انسانان، چېرته پیسه وي، چېرته خلک وي، نو ډېر زیات خدایان جوړ شوي دي. دلته وګورئ که نه، ولا نشرکو به شیئا، چې یو شی به هم موږ نه شریکوو د الله سره. او په څیزونو کې اولنی شی دی پیسه. پیسه اولنی شی دی چې هغه د الله چې د الله برابروي، چې د کوم ځای نه پیسه میلاویږي نو هلته سجدې کیږي، چې چاته د پیسې نقصان ونه شي. د هغې په وجه بیا انسان هر څه کولو ته تیاریږي، د پیسې پوجه کیږي. نو دا مال چې دی، نو دا هم یو بت دی، په هغه زړه کې دننه دی، پټ دی. هغې ته شپه ورځ پوجه کیږي، پیسه پیسه پیسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې هلاک شو عبد الدرهم، او هلاک شو عبد الدینار. او عبد الدینار ولی نن عبد الدالر نه دی، یعنی ډالر والا بنده، نو هلاک شو. او په عبادت دا ټول هر څه راځي، یعنی سجده کول، دعا غوښتل، دا ټول د عبادت مراسم دي، دا د عبادت کمپوننټس دي، د دې سره عبادت کیږي، دا ټولې د عبادت ذریعې دي. که تاسو چاته سجده کوئ نو تاسو د هغوی عبادت کوئ. چاته ښکته کیدل، د چا نه دعاګانې غوښتل، یو قبر طرف ته مخ کړي او لاس اوچت کړي او وایي، ناس دلته بیا وایي چې یا عبدالقادر جیلانی، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا رسول الله مدد. یوه خبره یاد ساتئ چې یو انسان هم کو هغه ولنی پیغمبر دی، کو هغه ټیچر دی، کو هغه شیخ دی، کو هغه امام دی، کو هغه مور او پلار وي، نشته څوک د عبادت لایق سوای د الله نه. موږ هیڅوک هم نه شریکوو د الله سره. دا معامله دومره نازکه ده چې چېرته د شرک شایبه هم وي، نو یعنی چېرته د شک شایبه وي، یعنی شک وي، نو هغه هم ندی کول. دغه شان یو حدیث دی چې یو سړی د ځای نه تیرېدو خلکو ورته وي چې ته د دې ځای نه نشې تیرېدی چې تر څو پورې تا زما په بوتانو باندې څو ایښي نه وي. هغوی چې زما سره خو هیڅ هم نشته، نو هغه ورته وي چې که ډېر څه د سره نه وي نو یو مچ مړ کړه او په دې بوتانو باندې یې کیږده. هغوی ټیک ده، هغو مچ مړ کړو او په بوتانو باندې کیښودو، او د هغې په وجه هغه جهنم ته لاړو. د چا د نوم نظر نشته مګر د الله شته، د چا د نوم قسم نشته مګر د الله. نو دا ډیره سینسیټیو معامله ده. الله تعالی هر څه بخي سوای د شرک نه. او که د دې سره څوک مړ شو نو دا ډیر غټ مصیبت دی. توحید وپیژنی او په شرک باندې خپل ځان پوهه کړئ. مونږ بل له څنګه دعوت ورکولی شو؟ مونږ خو پخپله شرک نه پیژنو. دلته کلمه هم وایو او هلته بل ځای زمونږ تندی هم بل ته ښکته شوی وي. د اکبر په زمانه کې هغوی چې د شاهي مهر دپاره چې کلمه لیکل هغو کلمه لیکل غوښتل چې د دې دپاره څو خاص الفاظ په کار دي زما، نو علما ورله مشورې ورکول شروع کړي چې دا الفاظ څه په کار دي د مهر دپاره. نو یو عالم ودرېد او د مشورې ورکولو دپاره هغه ورته وی چې الله اکبر دا ډیره ښه کلمه ده، نو دا ولیکئ. ټولو وی چې ښه ده، داسې ټیک ده. یو بل عالم ودرېدو هغه وی چې نه نه، دا عبارت صحیح نه دی. الله اکبر، الله د ټولو نه لوی دی. او دویم یې دا هم معنی ده چې اکبر یعنی بادشاه، ځکه چې د هغو نوم هم اکبر و. چې اکبر کله دا خبره واورېده نو هغه وی چې زه صحیح ده. هغه د لږ وخت لپاره خاموشه شو او د خاموشۍ نه پس هغه وی چې نور الفاظ دی بیان شي. نو هغه وی چې ولذکر الله اکبر دا به ولیکو چې د الله ذکر لوی دی. هغه وی ټیک ده. او چې کله ټول خلک لاړل نو بادشاه هغه عالم را وغوښتو او د هغو نه یې تپوس وکړو چې ما خو د دې نیت سره دا نه وه خوښه کړي چې په الله اکبر معنی کې زو راځم چې زه لوی یم. نو د هغه عالم دین نوم ابراهیم و. هغه ونه یریدو او دا تاریخي الفاظ وی چې ای شاهی هند، چې هغه ذات وحده لا شریک دی، چې هغه ته کله په خپل ذات کې معمولی شان د شرک امکان هم وي کنه، نو دا د هغو نه وي خوښ. چې چرته هم معمولی شرک وي نو هغه د الله نه وي خوښ. نو هغوی چې په دې کې د شرک شوبه یعنی شرک کېدی شو، چې په یوه خبره کې د شرک معمولی شک هم راشي نو هغه خبره صحیح نه وي. نو تاسو سوچ کوئ چې بعضې الفاظ داسې وي چې د هغې متعلق زموږ دا خیال وي چې دا زموږ د ژبې حصه ده، نو هغه مونږ ښه په ارام سره ووایو. نو هلته دا سوچ پکار وي چې کوم ځای تاسو ته معمولی هم د شرک شوبه وي نو هغه هم نه وي ویل پکار، یا هلته د شرک امکان وي نو هغه هم نه موایئ، هغه هم نه دی ویل پکار. داسې نه ده چې ستاسو نیت نه وي، نو د نیت خبره نه ده. دغشان خو د بادشاه هم نیت نه و، نو د الله تعالی امکاني شرک هم نه دی خوښ، نو داسې خبره هم نه وي ویل پکار. چې ها ما له د دې دوایۍ سره آرام راغی، ګولۍ مې وخوړی نو ځکه ښه شومه، نه. د الله تعالی په دې کې زما دپاره شفا اچولې ده. څنګه به وایو چې دا ګولۍ چې ما وخوړه نو په دې کې الله تعالی زما دپاره شفا واچوله؟ الله د ډاکټر په لاس کې شفا اچولې ده. ځکه تاسو ته دا خبره کوم، ګورئ زمونږ خو هم دا نیت نه وي. که مونږ خپل الفاظ لږ هم بدل کړو کنه نو بهتر به وي، ټیک ده. دا قسمه خبرې په خپلو خبرو کې شامل کړئ چې د الله د مدد سره دا کار مکمل شو. داسې مه وایئ چې دا ما مکمل کړو یا فلانی وکړو. که فلانی مدد نه وی کړی نو دا کار نشو کېدی. د الله د مدد سره وشو. دا نه ده چې تاسو شرک کوئ، لیکن په یو خبره کې د شرک کولو امکان هم وي که په هغې کې معمولي شان شایبه راشي، نو دا قسمه محاورې پرېږدئ چې هغه د الله تعالی د شان قابلی نه وي. سبحان الله، الله تعالی پاک دی. الله تعالی پاک دی د هر عیب نه، د هرې کمزورۍ نه. نو دا قسمه خبرې معمولی نه وي. دا داسې خبرې دي چې په دې باندې بنده نیولې کېدی شي. دغه شان چې کوم خلک د ګانو د اورېدو شوق لري، نو په شاعرۍ کې داسې ډېر شرک والا الفاظ استعمالیږي چې زه ستا پوجه کوم د دې حده پورې، او مونږ ښه د مزې سره هغه اورو. دا مونږ د هغوی د فلمونو نه اخلو او وایو، او چاته دا احساس هم نه وي چې اخر دا زه څه وایم. بس پړنده باندې وایو هغه. نو په دې هر څه پوهېدل دي چې مونږ خپلې عقیدې صحیح کړو. که تاسو ته یو د یو څیز متعلق پته ولګي چې په دې کې د یورین ډراپس ارتاو شوي دي، نو ولې تاسو به هغه اوبه څښئ؟ نه به یې څښئ که نه. لیکن د الله تعالی د شرک کلمات په دې کې مونږ ډېر په اسانه بحثونه شروع کړو چې په دې کې شرک چرته دی. مونږ داسې چانس نشو اغستی چې مونږ د الله په حضور د یو داسې څیز سره ودرېږو چې په هغې کې معمولي شرک هم وي. شرک داسې زهر دی
چې هغه د هر څو بیړه غر کوي، کو بنده بیا ډیر منځونه کوي، کو ډیر قرآنونه وایي، کو نفلي روژې نیسي، کو حجونه عمرې کوي، کو معمولی شرک پکې هم راغی کنه، نو هغه ټولې نیکۍ ویسي، هغه هر څو ختم شي. کو هغه بیا د توبې نه بغیر مړ شي، نو د هغو هر څو ختم، بیا د دې عباداتو هیڅ فایده نشته د الله په نزد. نو ځکه شرک پیژنئ او خپل ځان بچ کړئ او دا د خپلې عقیدې نه لري کړئ. ډیر داسې مسلمانان دي چې په الله باندې ایمان ساتي، لیکن وسره وسره شرک هم کوي.